صالح صاحب مندره باشین، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور، اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. پر اپرونی کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع په کې بحث کیږي. پایل خبرونه کوو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدن کې غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدن کې غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د شوزو شریکول د دې پروسې لموثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو خزو ګډون درلود چې د قناعت ور نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یو خزه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کیږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور شزي د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یو شزه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13مه وسوه، د شزو په استازیتوب یوازې حبیبه سورابي وربلل شوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کټه وزی پرون یک شنبه د خبرو رسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او په کور کې بم شو، دا متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکسونه ملونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دې په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې اته پر یو جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمانده پایتخت و بجای کار
پلازمینی کابل استاز تیم تروس پدریو پر لپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیک تر پیل چپ بلخ کی باوی مخکخ ده ولس گولونه وحلیو یوازی دو گولونه خورده دیم
نتایجی رقم خواهد خورد.
تمدا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوري پر لسمه په بلخ ولایت کې پایل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا درې زر اوسیدونکو په داسل کې چې د څلور وژل سویو زلمیانو مړی هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړی یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوي. د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل شوي. دغه زلمیان درې اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور ډیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژن کې ځواک کارول وغندل. روس له هغه چې د برما پاوځ پر قدرت منګولي شخې کړي او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه تر نوی د زیاتو کسانو د وژل کېدو لکبله یو خونړی ورځ وه ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونو وروسته له هغې شول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیشلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سی وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یوه پکې ښځه وه کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې یې برید ترسره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي. او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستی ورسېدې. دا په اروپا کې وروستۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. دغه هیواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوي 24,000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت ترلاسه کړل. د کاسوو صدر اعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چاره پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسوو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای سي. واشنگټن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوزه واکسینونه ورسول سي. خبرونه ملازدی رادیو نه وریدل. نن دوشنبه د دوریا حمل نه هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کنفرانس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پاروونکی کار بولي.
دغه ور قدم دی د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ځد وکړو پولیسو نن نو
د انصاف په لټه کې اونیزه پروګرام هم خبرو. د خبرونه د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفیر الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دوه ورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شو. لږ وخت راځي هر کال ل 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج تر رسیدلې و، دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب تر سره شوې ده. سګنې ناستا د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم تر سره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسس اګنې ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له موثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې دروونو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. نور په دې راپور کې
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو ستړي
د جنگ له شر او زیان یو خدای احسان الله احسان دا شیر د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د یک شنبه په ورځ په غزنی کې جوړه شوې و چې مخې د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه وه. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډنه د ورکول سبې. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد ژغ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 23 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 14 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یوه لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که ظلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه یې لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستل یو هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زی او رحمان واغزی هم غونډه توي نا وکړه. شاغلی واغزی وویل لبد مرغه چې افغان دولت په وسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هله دا چې تر هر څو وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل شي.
همدا ځوانان دي چې هوادونه او نړۍ د جنگ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او وی ویل ځینې کړي او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
بیا این همه تعصبی که به خاطر رهبرا ما داریم،
هغه تعصب چې موږ د رهبرانو په خاطر سره لرو د غلمن ز یوسف راځي چې موږ ټول د یو افغان په صفت پراته لجیبی، پراته لقامه، پراته لسیمی او پراته لمذهب د سولې لپاره هڅې وکړو. هر ورځ جګړې، هر ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یواله د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې شوې دي. جو بایدن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله هغه د وی پښتنې په جواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوې دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي اوس جو بایدن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایدن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د محل په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. خو د جو بایدن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایدن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایدن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه پر روانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې ادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوی او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجه برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیسته په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یوازې خپل کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم
مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښتویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلی خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی، حکومت مخنیسی او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داور د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یو نه مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی چې خلک یې په غبرګون پاسېدلی. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پارونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکي او ناقانونه کار دی. هغه یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورزنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا افراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلی دي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. وو ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نن هغې روان شول. نو منظور پښتون محسن داور او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیره اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف غواړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو ګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړې دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی، دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دی وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خبره دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو ګورئ کنه چې د جاني خیلو خلک دا ورځ شو چې هغې راپاسېدلی دي. دا چا راپاسولی نه دي، پارټیو نه راپاسېدلی، خو خپله راپاسېدلی، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي، حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوې دي، د ګډ طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته نه لرې کوي، ترګرۍ اډې دلته نه لرې کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې د کم خلک چې دلته کې د امن ذمواري لري، هغلته کې چې کوم چوکۍ دي، که د فوج دي، که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کوم مشران یا ذموار خلک دي، هغوی خلاف دی، مکه د مدرسې کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي. د ترګر چې دي، دوی پورې غاړې ته دی ځي، ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم ذموار حکومتي خلک دي، هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمه درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په تاجکم ضرب اسب کې او په نورو کې، په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بېګناه خلک یا عام خلک. نو هغوی کورنیو ته تلافي ورکړی شي، هغوی ته دې سره دې خبرې وشي. نو دا 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 خو ډېرې جایزې غوښتنې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابن طریقې سره کوي. هغوی سره نه وسله شته، نه ورسره تشدد شته، هغو په لاره کې دې ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، او اوس په لاره کې چې نن څومره د اوښې تویونکي ګاز په دې باندې وغورځولی شو، داسې اوس سړی دشمنانو سره هم نه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې د دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي. هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګرو وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو، نن تشدد یې وکړو، اوښې تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې، وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي، هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې زه په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې، ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول يم لنګهار څخه د ریډیو لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامونه دا پیغام دی چې حمل دی مورز کې د بزګر د ورځې سره برابر دی. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا، نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی؟ د سرې د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی، حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د تخمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي، ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي، نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام با احترام.
کلیواله شنامه د هلمند، ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانانو سمې د خله ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي، مثلا میوه والا نیالګي وکړي، دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم زکم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګي وکړي، بل دغه ګلان او چمنیانو دا شان دي وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال ښه پاکوي. نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي، او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، دغه مخنیوی به وشي او دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړم سدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی، او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي. چې کوم نیالګي کښېني، د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدم کې د موږ دوه لساله تی خدمت نه سوې ولکه خوشامن و دېله نه مکتب نه مدرسې نه یو سړک دا ولي سازمان نو فکې جوړه د راته د پاندو اوسې دا راځي راځي نه ډیر مننه کوم ودان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ستاسو ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیه په کوربه توپ د افغانستان د سولې په